په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شاهین بنیره ما تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هرکلی وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ په اړه راپورونه او تبصرې درکو، خو اړومبې د انیسا اجمل نه د دې وخت خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پنجاب په لاهور کې په یو برید کې شپږتنه وژل شوې دي. د پاړه چنار بمی چاودنې وروسته د دې سیمې لپاره حکومت یو امنیتي پلان تیار کړی دی، او د عراق په تکریت کې په یو برید کې لږ تر لږه شپږشت کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، د پنجاب په لاهور کې د مردم شماره عملی پر یو گاڑی برید کې د سلور امنیتی سرتیرو په ګډون لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او نولس نور ژوبل دي. د پنجاب حکومت ویان ملک محمد احمد مشال ریډیو ته ویل چې دا یو ځانمرګي برید و. داسې معلومیږي چې هدف یې امنیتي غړي وو.
ښکاری داسې چې د دوی هدف د سرشمیرنې عمله وه. دوی سره فوجیان هم وو چې د سرشمیرنې د عملې برخه وي، او چې چرته هم د سرشمیرنې دا ډله ځي نو ورسره فوجیان هم وي. نو دا اندازه کیږي چې د دوی هدف هم دغه کسان وو.
د تحریک طالبان پاکستان محمد خراسانی د برید ذمہواری منلې ده. د شمالي وزیرستان ډانډې درپخیل سیمې مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتي چې زر تر سره د خپلو کورونو ته ستانه کړي، ګنی په احتجاج بلاس پوری کړي. د جرګې یو ګډونوال او قبایلي مشر اشرف خان نن مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د نور د دوی کورونه ړنګول بند کړي. حکومتي چارواکو په ډانډې درپخیل سیمه کې د کورونو ړنګولو په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې د دې سیمې کډوالو واپسي به هم ډېر زر شروع کړي. د پاړه چنار بمی چاودنې وروسته د دې سیمې د خوندي ساتلو لپاره حکومتي چارواکو یو امنیتي پلان تیار کړی دی. د پاړه چنار ښار پولیټیکل محرر زاهد نن مشال ریډیو ته ویل چې ښار ته پتلونکو لارو با نوري چک پوسټ جوړول شي. د دوی په خبره د تراګرو مخنیوي په هدف به له ښاره ګیر چاپیره اوګده کنده هم کنستل شي. پولیټیکل انتظامیه وایي په ښار کې د تراګریزو پیښو مخنیوي لپاره به نوري امن کمیټیانې هم جوړوي. د کیلاشیانو د غوښتنې وروسته د پېښور های کورټ حکم ورکړی چې د سرشمیرنې په فارم کې د په چترال کې میشته کیلاشیانو لپاره خانه جوړه کړل شي. د وروستیو کې کیلاشیانو د سرشمیرنې په فارم کې د کیلاشی مذهب خانې د نه شاملېدو پرسید په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې وه. په عدالت کې درخواست جمع کوونکي رحمت وزیر نن مشال ریډیو ته وویل پېښور های کورټ د کیس اورېدنه وکړه. د شماریاتو ادارې ته یې د کیلاشیانو لپاره د خانې جوړولو حکم ورکړ.
چار ہزار خلق مونگ سے گا چترال کی رمبور بمبریت اور بریر در ویلی سے آگے کی مونگ سے گو کل دا سینسس فرامون رالا آگے کی مونگ اوکا تو نو زمون نم پکی نو مونگ ہائی کورٹ سرا رجوع کرو اور ہائی کورٹ بیا پرن سراوشو.
بلخوا د شماریات اداري چارواکي حبیب الله خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هیواد په زیاتره برخو کې سرشمیرنه شوې ده. نو کوسي واسي د چترال کلاشانو لپاره خانه جوړوي، نو په دې د نورو سیمو کلاشانو لخوا هم اعتراض مخته راتللې شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن د استرالیا څخه د انډونیشیا پلازمینې جاکارتا ته ورسېد. د ارګ څخه نن په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د انډونیشیا ولسمشر او د هیواد له نورو لوړپوړو چارواکو سره په جلا کتنو کې د افغانستان او انډونیشیا ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا او هر اړخیزو همکاریو د پراخولو په اړه خبرې وکړي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې نن یو شمېر وسلوالو طالبانو د یاد ولایت د بند سردې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستا برید کړی دی. چارواکي وایي چې په دې برید کې شپږ وسلوال وژل شوي او و نور زخمیان شوي دي. د پکتیکا ولایت د رسنو دفتر لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسلوالو یاد برید د شپې په لس نیمې بجې شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوالو طالبانو څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسونو ته ورغلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیورنډ کرخه یو ملي موضوع ده او په دې حق له افغان دولت د پریکړې کولو صلاحیت نه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ډیورنډ کرخې په اړه یوازې د دواړو خواوو اوسیدونکي صلاحیت لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې د افغانستان یو سیاستوال لطیف پدرام ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه رښتینی پوله ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په عراق کې امنیتي او د روغتیا چارواکي وایي په تکریت ښار کې د داعش وسله والې ډلې په برید کې لږ تر لږه شپږشت تنه وژل شوي او څلوېښت زخمیان دي. د پولیسو یو مشر خالد محمود نن ویلي چې بېګا شپه د دوو ځانمرګو په ګډون لس وسله وال ښار ته داخل شول. په برید کې د پولیسو پوستا او پولیسو یو مشر کور په نښه کړل شوی و. د رپورټونو له مخې په پیښه کې د پولیسو مشر او د کورنۍ څلور غړي یې وژل شوي دي. د ښار په لوی روغتون کې ډاکټر نوفل مصطفی ویلي روغتون ته د شپږشت کسانو مړي راوړل شوي چې پکې سوارلس د پولیسو محکمې غړي دي. نن د ایران له شمال مغربي ښار مشهد سره نږدې په زلزله کې دوه تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. په ریکټر پیمانه د زلزلې شدت شپږ اشاریه یو ښودل شوی دی. د ایران سرکاري خبري اژانس د سرې میاشتې ادارې چارواکو په حواله ویلي چې په زلزله کې دوه تنه مړه او یو لس زخمیان شوي دي. له دې وړاندې د ایران د بیړنیو چارو ادارې ویان مجتبا خالدي ویلي په کلیوالو سیمو او وړو ښارګوټو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو ویره ده. نوموړي زیاته کړه چې د هلال احمر او د بیړنیو چارو ادارو امدادي ډلې په متاثره سیمو کې سه پر ځای کړل شوی دی. او اخیره خبر دا چې د جنوبی کوریا امریکا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا د جاپان سمندر ته یو بلاستیک میسایل وشتلی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې پس د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مهم اتحادي هیواد چین د مشر ترمنځ غونډه کیدونکې ده. د جنوبی کوریا دفاع وزارت نن وویل چې شمالي کوریا دغه میسایل له سینپو سیمې د جاپان سمندر ته وشتلی دی. امریکایي پوځي چارواکي وایي دا K-15 د منځنۍ فاصلې وشتونکي میسایل و. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لوزم همکار رابیا اکرم خان درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ او شل پیسې اخیستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ او څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په یو سل یو دېرش روپۍ او په یو سل یو دېرش روپۍ او دېرش پیسې، یو یورو په یو سل دولس روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل دیارلس روپۍ، یو درهم په اتویش روپۍ او پنځه اتیا پیسې اخیستل کیږي او په اتویش روپۍ او پنځه نوي پیسې خرڅول کیږي، یو ریال په اتویش روپۍ او شل پیسې او په اتویش روپۍ او پنځه ویش پیسې، یو افغانۍ په یو روپۍ پنځه پنځوس پیسې او په یو روپۍ شپږ پنځوس پیسې او په یو پاکستاني روپۍ درې سوه یو ایراني ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستاني روپۍ درې سوه درې ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت پنځه ویش او کم نه کم شپاړس، بنو کې اوویش او دیارلس او په کوټه کې اوویش او یوولس وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورېدو په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدی شي. په لاهور کې د مردو شمارې په عمله په ترهګر برید کې شپږ کسان وژل شوي او نورلس نور ټپیان شوي دي.
بیدیاں روڈ چې دا باقاعده لاهور کنټونمنت ایریا کې شامل دی. اوس پتا نشته چې دا لیفټ څنګه وشو.
د شمالي وزیرستان ډانډې در پخیل ولس غوښتنه کړې ده چې حکومت د دوی تاوانونه پوره کړي او زر تر زره دې خپل کور ته ولېږي.
نن امیر درې کیلومتره یو کلی را مو کلی رنګیږي او کلینا مې رنګیږي او مټیریال باندې نرا ګراونډی را جوړیږي مو په مټیریال باندې دلینا پاس کیږي.
پېښور هایکورټ حکم ورکړې چې په چترال کې میش د کلاشانو لپاره د سرشمیرنې په فارم کې بل ځای وټاکل شي او افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی انډونیشیا ته رسیدلې ده. نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اردن کړه زموږ به راپور ته. نن سهار د پنجاب صوبې په سرخار لاهور کې د سرشمیرنې په یو ډله ځانمرګي برید شوی دی چې په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي او نورلس نور ټپیان دي. په دې کې د دوو حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د پنجاب صوبې وزیر اعلی د پولیسو مشر ته د پیښې د پلټنو حکم ورکړی دی. نور تفصیل رابعه اکرم خان راکړي.
نن سهار د پنجاب صوبې سرخار په بیدیا روډ د سرشمیرنې د ډلې په ګاډي سرمرګي برید شوي چې پکې څلورو امنیتي اهلکارانو په شمول شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د سرشمیرنې سویلین اهلکاران هم شامل دي. د پنجاب صوبې ویان ملک محمد احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا یو سرمرګي برید و او داسې معلومیږي چې نخې امنیتي اهلکاران وو. د ده په وینا چې په دې چاودنه کې نولس کسان ژوبل دي او د دوه کسانو حالت پکې د اندېښنې وړ دی.
خکاری داسی چې دیو هدف د سرشمیرنی عملوا دوی سره فوجیان هم وو چې د سرشمیرنی د عملی برخوی او چې چرته هم د سرشمیرنی د ډل زی نو سره فوجیان هم وي نو دا اندازه کیږي چې دیو هدف هم دغه کسان وو.
ملک محمد احمد خان خپل خبرو کې وویل چې پنجاب صوبې ته د 1300 راسي د ترهګرۍ یو مسلسل یارشته. د شماریاتو د محکمې ډایرکټر حبیب الله خټک مشال ایډیو ته وویل چې دا پیښه سهار 8 بجې رامخته شوې وه چې کله د سرشمیرنې اهلکاران راټولېدل. د زیاته کړه چې ټول ملک ته یو شان د سرشمیرنې لپاره سیکورټي ورکړې شوې ده.
لاهور کنټونمنټ ایریا کې شامل ده. اوس پتا نشته چې دا لیفټ څنګه وشو چې یو بار نه دا یو پدکاش چې دا غره او دا کنټونمنټ ایریا کې دا خبره وشو. خپل سیکورټي هو مونږ آن پلیس وو هلته کیو آر ایف او دا رستو چې دی دا آرمی والا نور سیکورټي ډیوټي باندې کوم لګوري وو باقاعده هلته موجود وو. لیکن دا پتا نشته چې څنګه دا سیکورټي لیپس وشو.
د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پولیسو مشر ته د 14 د پلټنو امر کړی او ویلي ژوبل شوو ته د هر ممکن مرسته ورکړی شي. بلخوا د ګاډي ډرایور نیول شوی دی او پلټنې ترې روانې دي. د لاهور کور کمانډر جنرل صادق علی د سی ایم ایچ هسپتال دوره کړی او د جوبل شو ته پوسټ یې کړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین د 14 غندنه کړې ده. د پاکستان ولسمشر ویلي دي چې یو موټی وسلوال د ترکیې لار نشي ودرولی او د سرشمیرنې په شمول ټولې پرمختیایي منصوبې به په وخت مکملېږي. دوی ویل چې له جړې به د وسلوالو خاتمه کوو. د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د دې 14 غندنه کړې او ویلي چې په هر قیمت به د سرشمیرنې عمل سرته رسول کیږي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د شمالي وزیرستان ډنډ در په خیل سیمه مشرانو تیر ورځ د یو جرګې د لارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی کورونه د نور نه لنګوي او دوی د زر تر زر خبرو کورونو ته ستانه کړل شي. دوی دړک ورکړی ده که غوښتنې نه منل کیږي نو په اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کوي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر راپور کې.
شمالی وزیرستان ډنډ درپخیل قبیلې مشرانو د یوې جرګې د لارې دولت نه غوښتنه کړې چې وزیرستان ته د بېکوره شوو خلکو واپسي ختمېدونکې ده. سو دوی د هم نور واپس تا نه کړي او ډنډ درپخیل سیمه کې د دوی د کورونو مسماری بنده کړي. دوی تور لګوي چې ټول کورونا یې لازمه کې سره ورته سم کړل چې بېګونه خلک د غزیان نشي زغملی. ډنډ درپخیل سیمه یو مشر ملک حبیب الله وایي ټول خلک واپس شول خو د دوی واپسي د ځن ښکار دی او نن یې کورونا مسمار کولی شي.
خپل قوم ته عرض وکړو په دې نن موجوده وخت ټول وزیرستان سوا یو ډنډ درپخیل پوتې زیاده قربانۍ خلک ته د اول وخت نه د نن ورځې پرې په د دیار لسکوله شي چې طالبایزیشن شي ده نه په ډنډ شي یو بم براسو نه چا داز وکړې ساتره چې حکومت وویل چې مشته وزیرستان پرې شي ډنډ درپخیل پر عمل په یو ځکن کې بندو وصل نن امیر درې کیلومتره یو کلی ده مو کلی رنګیږي او کرینه رنګیږي او مټیریل بندې نه را ګراونډي را جوړیږي مو په مټیریل بندې دلینه پاس کیږي امیر یو طالبا دا غوښته چې دا امیر کرینه مسمار کول دا ودرېږي او امیر دا زر نه زر دغه د شیډول دا جاری شي.
اشرف خان وای څوک چې ګناګار دی یا په بدامنی کې ککړ وو په هغه یې اعتراض نشته خو د ټولو خلکو کورونا بیا ولې ډنګولی شي او کفر یاد یې وانه ورېدل شي نو اسلام آباد کې لاریون کوي.
نن په شلا په جرګه شو شولا چې د نو تاریخ پرې میز مسونه تکې مېر کړلو زمون خبره حال کو د خاله کاته چې کوم کورونا ورانیږي هغه یې بند کړل شډول یې جاری کو چې تاسو باندې تاریخ ته ځي کچته جاری نه کو نو تاریخ نه پښو مونږه اسلام آباد ته ځو او هلته به احتجاج یې کوو جرګې با کوو مرکې با کوو چې زمونږ څه کیږي هغه به کوو. ځکه خبره چې دا به چې هلته کورونا مسماروي یو اعلان بندې په درې ورځو کې مونږ خالص له پاکستان د بیکار لپاره راووتل د دهشتګردۍ خلاف چې کوم د ګناه خلکو کورونا ورانیږي هغه کورونا د دوی نه ورانوي چې کوم دهشتګردي چې ملاوي شي بالکل هغې زمونږ کام فوج پوره ملاتړ کوي مونږ سیمې ته واپس کیږي.
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو نه وپوښتل نو دوی وویل چې واپسي په تیزی سره په خپل نمبر روانه دی او اوس مهال میرانشاه بازار خلکو واپسي پلان روان دی چې ډېر زر به د یادې سیمې خلک هم واپس راوالي. خو چارواکو د ډنډ درپخیل سیمې د مسماری په اړه څه نه وویل. دغه مشران وایي چې په زیات شمیر کې اوس د دوی کورونا ډنګولی شي چې دغه مسماری د نوره بنده کړي او دوی د خپلو کورونو لا زرستانه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15000 316 او 15000 کیلو هرتز.
د سویلی وزیرستان محسود قبایلی مشرانو د حکومت دغه پریکړه ستاینه کړې ده چې په نتیجه کې به د دوی سرشمیرنه او کور شمیرنه هم د دوی په خپلو سیمو کې کیږي او په ولس یې غږ کړی دی چې باید په دې عمل کې برخه واخلي او د خپلو کورنیو د غړو نمونه په وخت ولیکي. سلام محسود، په دغه اړه باندې نور معلومات راکړئ.
د سویلی وزیرستان د قانون ساز ادارو نمائندګانو او د مسعود قبایلیانو مشرانو خوشحال دي چې حکومت د دوی د غوښتنې په مطابق مسعود قبایلیانو ته په خپلې سیمې خپلو کلیو کورونو کښې د کورونو او سرشمیرنې اجازت ورکړه. اوس دا نمائندګان او مشران د مسعود قبایلیانو نه څه هیلې لري او دوی ته څه پیغام ورکوي؟ د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده مولانا جمال الدین مسعود
د میز کوم کچیر وس ها ژوند اینه شي دغه مثال داسته چې د قبر نارو ژوند شول نو ژوند ته ملاو شو نو زه کوم ته د پیغمبر کاون چې تاسو په مردوش مری شي پر ټول مصرفیات ټول غټه واټه دا پرېژ دستای اصل بنیاد می چې جوړیږي په مردوش مری بنه جوړیږي تاسو روش سات د هر فیم نسار برا زوی دا ورسه جستای خل شماری شه هاي ساو خلصه او مردوش مری شه ساو خلصه کچیر نن ها کوم سستی وکړه او د کوم نو د دې بچون هم خبرې کی
سینیٹر محمد صالح شاہ قریشی داغا خبر دغی رنگ مخش بیائی
مسجد یو آغا قوم دائی چه دادا های ها دی نای نا دی پا کم چه دا جذبات پیدو شوی دی چه زور که دل صفحه هستین از ختم دل روسو دمو مشر خو تسکی مشر خو پا ساری ورد کشرو راونوی درورو راونوی ملازم راونوی دوتلولو راونوی هر سڑو راونوی دی دغی رزده چه کما دی خانشماری دو مردوشماری دو دا تو دمو کم پا
مشورہ بندے سینیٹر ایم این اے سرا دا پولیٹیکل ایجنٹ یو طریقہ کار جڑا کلا آ طریقہ کار دادو چکا دچا رجسٹریشن پا سیٹل ایریا سے رجسٹرڈ شی او دا چکلا پا جنوبی وزیرستان سے مردم شماری کی جی اورا تا کیما ڈیٹا چ ورکڑا شی دا سیٹل ایریا ڈیٹا ہو دا جنوبی وزیرستان و ڈیٹا تو شفٹ شی
منم سردار جمال الدین دے ویس پسائی مانے بندے پا کوم پا مشر بندے دے کلی پا مشر بندے دا کلاکا ذمہ وری دو چہ دے دا خام خا پدا شے پا ڈیرا دلچسپی سارا حصا اخلی لوڑ دا شی خپل خپل وطن تا دے خپل کور دے خپل کلی دے وڑا دے زوڑا پسائی مانے بندے چہ کی محصوب دے آگا دا سائی حصوب وہاں لگاوی ویر دے ہاں کل دے اوئی نشالا دے گنو دے مش کومتا پا مستقبل شے دے گاٹے گاٹے فائدے را سی جی
زا ملک نور خان مال خیل ماسید کومتا خو دا پچار دی کنا چہ دے دگ موکے نا بیس میرا پیرا پیرا فائدہ اخلی دے اندیاز دے پورا فائدے نقصان پدک پر ہم تڑلی دی اے دگنا خوچے چوکا پوتے شی دو دے کم سارا او دے خپل بال بائی سارا دے ظلم اکو
یادا دیوی چھ پسویلی وزیرستان کشے دے نورو کا بایلیانو پسیر دے مسعود کا بایلیانو دے کورونو او سرشمرن عمل با دے روان میاشتے دے پنزوشتا میں نیٹھینا دے رتلون کے میاشتے تر پنزوشتا میں نیٹھے پورے کیجی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال استاستا د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
پیښور های کوټ حکم ورکړی دی چې په چترال کې میش د کیلاشیانو شمیرې لپاره دی د سرشمیرنې په فارم کې د دوی لپاره جدا یعنی بل ځای وټاکل شي. په دغه اړه باندې د کیلاشیانو لخوا په پیښور های کوټ کې یو خواست جمع شوی و. چارواکي وایي چې دغه عدالتي حکم نامې ته ګوري او د اعلی چارواکو سره د مشورې نه وروسته به د دې د عملي کولو انتظام کوي. پدغه اړه باندې له اسلام آباد رفعت انجم نور حال راکړي.
د کیلاش مذہب سره تعلق لرونکو په پاکستان کې ډیر وخت پس کې دن کې سرشمیرنې فارم کې کیلاشی مذہب خانه پر شاملې دو پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړې وو. د سنا پات چې د پیښور های کورټ د کیس اوریدنه وکړه او د شماریاتو ادارې ته حکم ورکړو چې د چترال هغه علاقو کې چرته چې لا سرشمیرنې نه ده شوې نو په دویمه مرحله کې د په فارم کې دوی لپاره خانه شامل کړې شي. درخواست کوونکي رحمت وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سرشمیرنې په فارم کې د پاکستان ټول اقلیتونو لپاره خانه شته، خو دلته د کیلاش مذہب ان کو تو اسے دو باوجود دوی لپاره هي سیو خانه نه ده شامل شوی.
هم 4000 خلک یو مونږ سیو دا چترال کی رامبور بومبره تو بیرې درې ویلی سه هغه کی مونږ سیو کله دا سنسس فارمونه رااله هغه کی مونږ وکټو نو زمون نم پکې نو خلای یو ځان ته یو قوم ده او یو ریلیجن ده څنګه چې ده پاکستان کی نور قومونه ده هندو شو سیک شو عیسائی شو مسلم کمیونټی ده دا دې نوم پکې راغلی نو مونږ ځان ته یو یو شناخت لرو تو هغه بیک گراؤنڈ باندې مونږ د های کورټ سره رجوع کړو او های کورټ بیا په شو شو.
بل خو د شماریاتو ادارې چارواکي حبیب الله خټک مشال لريو ته ویل چې د ملک په زیاتره برخو کې سرشمیرنه شوې ده نو اوس که یوازې چترا کې لشان شامل وي نو په دې د نورو علاقو کې اوسېدونکو کې لشانو لخوا اعتراض هم راتلی شي. د په وینا چې د های کورټ فیصله به اعلی چارواکو ته وړاندې کوي چې د هغې پس داسې فیصله راتلو وروسته به حکم عملي کولی شي.
چترال کې به وکړو د کیلاش والا چې چرته کراچۍ کې پاتې دي یا لاهور کې څوک پېښور شهر کې څوک وایي هغه به کوم ځای نه مونږ راوالو ډیټا هغه خو آلریډی کور شوی دی کنه دا علاقې خو فرض کړ جهایر اپ ایگریشن او چترال کې به کور کیږي لیکن نور ځایونه کې به مسله ای کنه سبب ادي خلک وایي چې نه جی مونږ خو دونه پاپولیشن دی او تاسو مونږ ته دا پاپولیشن راکړی دی نو سبب جسټیفای څوک کوي.
د دې نه وړاندې سکانو هم د سرشمیرنې په فارم کې د دوی لپاره خانه پنه شاملولو په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې پس هم عدالت په فارم کې د سکانو خانه شاملولو حکم ورکړی وو. په ملک کې د روانې سرشمیرنې 2019 دویم مرحله به په 25 اپریل شروع کیږي چې پکې به چترال سیمه هم شامل وي. د حکومت لخوا جاري کړی شوی شیډول تر مخه د سرشمیرنې په لومړۍ مرحله کې د ملک په 125 ضلعو کې په 28 ضلعو کې سرشمیرنه شوې، په پاتې 50 ضلعو کې سرشمیرنه به په دویمه مرحله کې کیږي. رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
دا بلوچستان حکومت ویلی دی چې د پښتنو قبیلو پر ځمکه هیڅ چاته د قبضې کولو حق نشته ځکه چې دوی په دغه ځمکو باندې د پیړیو راسې آباد دي. دا خبره تېره ورځ په اسمبلۍ کې راپورته شوې وه چې نور معلومات ایوب ترین راخی په دغه اړه.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تېره ورځ په کوټه کې د سپیکر میرمن رایلا دورانی په مشتابه کې وسوه. په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي منظور کاکړ له لوري وویل سو چې د پښتنو د بازاري قبیلې خلک دا وخت پر احتجاج دي ځکه چې د تیرو څو کلو راهیسې په کوټه بیا په خاص توګه د پالکه کې د قبایلو پر مځکو باندې په ناقانونه توګه د قبضې کولو هڅې روانې دي چې له امله قبایل په تشویش کې لوېدلې دي ځکه چې دغه قبایل د اباو اجداد څخه پر دغه مځکو پراته دي. پر دې مهال په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي زمرک خان څخه غوښتنه وکړه چې حکومت دې د دې خبرې وضاحت وکړي.
و داسې مځکو چې هغه خالص د حکومت وي هم نو بیا هم دې د قبایل سره کښېني چې چا ته ورنږدې وي د چا سره په پوله په پوله باندې د مځکې مښتې نو هغه کښېني هغه ورته وایي چې وروره دا خو اول زه دلته پروت یم دا مځکه زما څنګ ته جوړې دا مړ شفې ورته وایي چې شفې هم په کولی شي خو که ته دلته یو کالج جوړې دلته یو اداره جوړې نو په دې کې سبا ما ته نوکریانې را نو دا هیڅ اګریمنټ ما په خپله په دې کوچلا کې د کالجانو سره کړی دی دا کوم دا وی جوړی دی څو کوټه نږدې وي.
وګونه ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند پارلماني مشر او د تعلیم صوبایي وزیر او دریم زیارتوال وویل چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د هوایي میدان اداره او قبایل د یو بل سره ونښت ته رانږدې شوی وو.
پی ای اف والا تللی وو بیا پولیس بولو بیا لیویز بولو بیا باقاعده بختربند بولو بیا زم پسې ولاړم بیا مو دوی ګډ سره ولاړ کړي دي. د دې مځکو چې کوم قانون دی دې ته بیرون نزلین ویل کیږي یا ځینې خلکو وایي بیلاپې موده مځکې دا بیلاپې موده مځکې د روړ په یوه غاړه باندې د بازۍ کښت دی د روړ په دې بله غاړه باندې ته ځان مالکه یې دا غلطه ده. د دې ټول تاریخ کې د دې ټول سیلابي اوبه د دوی پر زرې مځکو راغلي او دوی د خپلې زرې مځکې له د سیلابي اوبو د ساتلې دي. نو دا مجلس تای دی چې د مزکا د قبیله په توګه باندې دا د بازی ده.
د دې په جواب کې د مزک صوبایي وزیر جعفر خامندوخیل وویل چې حکومت وایي چاته د مزکې نه دی ورکړي، ځکه چې دا د قبایلو مزکې دي. حکومت به کله هم په ناقانونه توګه د قبایلو مزکې وچاته انتقال نه کړي او نه به هم وچاته اجازه ورکړي چې هغه د په ناقانونه توګه پر دغه مزکو قبضه وکړي. وروسته د اسمبلی سپیکر دغه ستونزه د هوارولو لپاره وټاکل شوي کمیټې ته واستوله. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د رغلي خبرداران وایي چې دواړو ملکونو له پکار دي چې خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. یادونه ورده چې د افغانستان د پارلمان د مدني ټولنې او د خبریالانو یو پلاوی تیره ونه هم اسلام آباد ته راغلی و چې مرامې د دواړو ولسونو ترمنځ رابطې ډېرول وو. په دغه اړه باندې احمدالله نور معلومات راکوي.
په کابل کې د پاکستان سفارتخانه په بلنه د افغانستان د ژورنالیستانو یو 44 کسیزه پلاوی چې د ګل د ورځې راهسې د اسلام آباد په سفر د مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دواړو ملکونو لا خپل منځي اختلافات خبرو اترو د لارې ختمول پکار دي او کابل او اسلام آباد د سیمې د امنیت لپاره په ګډه سره ګامونه پورته کړي. د ژورنالیستانو په وینا چې د دواړو ملکونو ولسونو او مدني ټولنو غړو له هم پکار دي چې یو بل سره خپلې رابطې زیاتې کړي چې ورسره د تاوتریخوالي راکم شي. په کابل کې پاکستان سفارتخانه یو چارواکی اختر منیر د ژورنالیستانو د اسلام آباد سفر په حق لوی چې مطبوعات د دوانو ملکونو ترمنځ اړیکی خیکولو کې کردار لوبولې شي او غواړي چې د افغانستان اولس د پاکستان په حق لا چې کوم منفي تاثیر لري هغه را کم کړي.
بیسیک مقصد دا دی چې دوانو ګاونډي ملکونو دي یو ډېر اهم رول پلی کولی شي رزومنس کې کوم مس انډرستانډینګ دی یا زموږ خلاف چې کوم کمپین کیږي یا چې کوم نیگیټیو پرسپشنز دي نو هغه کوم داخلي چې راشي دا پریکټیکلی زموږ د مشرانو سره ملاوي شي ډیسکشن او دی بیا واپس لکه یو ډېر کنستراکټیو پوزېټیو رول پلی کی شي دا کمیس انډرسټینډینګ دی چې لکه دا ختم شي دوه ملکونو مس کې.
په پلاوی کې راغلي د طلوع تلویزیون یو خبريال میراقا پوپل وایي
د افغانستان کې شهر څه مشکل را پیدا شي دی د فکر کوي د شاته پاکستان لاسته په همدې لحاظ پاکستان سفارت یو سلسله پروګرامونه شروع کړي چې خو دي غوړي مستقیم اند خلک سره اړیکه ولري خصوصا د رسنیو سره ځکه دی دا فکر کوي چې د افغانستان رسنۍ ښه تصویر د پاکستان په اړه نه پخښوي. لاس څورلس کسیزه ډاله د افغانستان ژورنالستانو دلته راغلی ده او دی مستقیما د پاکستان د سیاسي مشرانو سره د اقتصادي مسؤلینو سره د سیول سوسایټي او د ریپورټرانو د ټولنو سره دلته ګوري. د دې خبرې کوم څنګه کولای شو دغه ټینشن نشي د دواړو رابطو ترمنځ شته دغه د منځه ویسي.
په کابل کې د میوند تلویزیون اسرائیل ناصری وایي کده دواړو ملکونو رسنۍ په اخلاص سره خپل کار وکړي او د یو بل پر ضد منفي راپورونه خپرولو نه ډډه وکړي نو د افغانستان او پاکستان د اولسونو ترمنځ زړه بداوی کې ترڅ حدا کمی راتللې شي.
رسنۍ په مثبت مسایلو باندې توجه کوي. رسنۍ هغه کار کوي چې واقعي هغه څه چې د خلکو د نږدېوالو لپاره کار کوي، یعنی د دې لپاره کار کوي ترڅو روابط ښه شي نه روابط خراب. سبب په نشي ډیر تاثیر گذار دی او زه دې ته هم هیله مندم چې ان شاء الله افغاني رسنۍ پاکستاني رسنۍ هم وکولې شي چې په مثبت برخه کې فعالیت لري ترڅو وکولې شي هغه مینه چې په خوانه د دې دوه دوست همسایه او مسلمان هیوادونو ترمنځ هغه لا مماسي پات شي لا هم زیات شي او لا رنګ.
د ذکر دا چې د افغانستان د پارلمان د مدني ټولنې او د خبريالانو یو پلاوی تیره اونۍ هم اسلام آباد ته راغلی وو چې مقصد یې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کول او د اولسونو ترمنځ رابطې زیاتول وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیر لویه مصالحه د زنانو سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یعنی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اردن کو مشال ریڈیو دغوگی درنگ شبیر پا پختون خواه کی ده مازیگر پینزنی می بجی کی دون کی دی ده انیس آجمال لا ده ده وقت مهم خبر ناو.
د پنجاب په لاور کې د مردم شماري عملی پر یو ګاډي برید کې د سلور امنیتي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او نولس نور زخمیان دي. د پنجاب حکومت ویان ملک محمد احمد مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ځانمرګي برید و. د تحریک طالبان پاکستان محمد خراسانی د برید سیمواري منلې ده. د شمالي وزیرستان ډانډي درپخیل سیمې مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتي چې زر تر زره د خپلو کورونو ته ستانه کړي، ګنې په احتجاج به لاس پورې کړي. د جرګې یو ګډونوال او قبایلي مشر اشرف خان نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې نور د دوی کورونه ړنګول بند کړي. د پاړه چنار بمی چاودنې وروسته د دې سیمې د خوندي ساتلو لپاره حکومتي چارواکو یو امنیتي پلان تیار کړی دی. د پاړه چنار ښار پولیټیکل محرر زاید نن مشال ریډیو ته وویل چې ښار ته پتلونکو لارو باندې نورې چک پوسټ جوړولی شي. پېښور هایکورټ حکم ورکړی چې د سرشمېرنې په فارم کې د په چترال کې میشته کیلاشیانو لپاره خانه جوړه کړل شي. د وروستیو کې کیلاشیانو د سرشمېرنې په فارم کې د کیلاشي مذهب خانې د نه شاملېدو پر ضد په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړې وه. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې بیګا یو شمېر وسلوالو طالبانو د یاد ولایت د بند سردې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوسته برید کړی دی چې پکې شپږ وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیورنډ کرښه یو ملي موضوع ده او په دې حق افغان دولت د پریکړې کولو صلاحیت نه لري. د خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکې مستهنی نن په کابل کې خبریالانو ته وکړه. په عراق کې امنیتي او د روغتیا چارواکي وایي په تکریت ښار کې د داعش وسلوالې ډلې په برید کې شپږ تنه وژل شوي او څلوېښت زخمیان دي. د پولیسو یو مشر خالد محمود نن ویلي چې بېګا شپه د دوو ځانمرګو په ګډون لس وسلوال ښار ته داخل شول. او نن د ایران له شمال مغربي ښار مشهد سره نږدې په سلسله کې دوه تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. په ریکټر پیمانه د زلزلې شدت 6.1 ښودل شوی دی.
مهم خبرونه مو ورته سرزو اسلام آباد ته چرته چې احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او موږ ته مهم ټکي وړاندې کړي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې ګرمۍ زیاتېدو سره په ملک کې د بجلی په لوډ شیډنګ کې هم زیاتوالی راغلی دی او اولس پریشان دی چې حکومت ورسره کمی وعدې کړې وي نو هغه یې پوره نه کړې. ورځپاڼه لیکي چې د حکومتي دعوو باوجود دا رښتیا دي چې ملک په تیر حکومت کې چې څومره د بجلی د کموالي سره مخ و نو اوس هم هغه صورتحال دی او ښکاري داسې چې د ملک نه د لوډ شیډنګ خاتمه ممکنه نه ده. ورځپاڼه لیکي چې هر کال د بجلی د ویش نظام په خوالي کروڑونه روپۍ خرچ کولی کیږي او د یو شمېر نو منصوبو د شروع کولو اعلانونه هم وکړی شي او چارواکي وایي چې دا منصوبې به ډېرې زر مکمل کړی شي چې ورسره به د بجلی په لوډ شیډنګ قابو وموندلی شي. خو ګرمي راتلو سره د بجلی بحران بیا پیدا شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اصل مسله دا ده چې بیوروکراسي حکمرانانو لا په کاغذونو دا منصوبې جوړې کړي او ورله باور ورکړي چې په دومره موده کې به دا منصوبې مکمل کړی شي او حکمرانان دغه تفصیلات مخې ته کېږي او اولس سره وعدې وکړي. خو په کاغذونو منصوبې مکملول جدا خبره ده او عملا یو منصوبه سر تر سوال جدا خبره ده. نو حکمرانانو لپکار دي چې نور د وعدو پر ځای دي عملی کارونه وکړي. نیبات او رسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده او رسپانه لیکي چې د ملک په لوی خارونو کې په ګنټو ګنټو لوډ شیډنګ کیږي نو په وړو خارونو او کلیوالو سیمو کې خو به حالات د دینه هم خراب وي. او رسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې موجوده حکومت د توانایي په یو شمېر پروژو کار شروع کړی دی او مکملې دو سره به د بجلی په بحران تر ډیره حده قابو اوموندلی شي. خو که دا منصوبې پر وخت مکمل کړی شوی وی نو اوس به حالات دا نه وو. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا په لندن کې د برطانیې او امریکې سیاسي او فوجي مشرولۍ سره ملاقاتونو وروسته ویلي دي چې په افغانستان کې امن د دواړو ملکونو په ګټه دی او د سیمه کې د امن لپاره افغانستان سره په ګډه کار کولو ته تیار دي. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم تیره میاشت په لندن کې د افغانستان د قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر سره لیدلی وو. د کم وروستو چې دا ګڼلې کیږي چې تر ډیره حده د دواړو ملکونو ترمنځ حالاتو کې خواله راغلي او دواړه خیزه مسلو او نورو معاملاتو د حل لپاره د خبرو اترو یو میکانیزم هم جوړ کړی شوی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې افغانستان او پاکستان د خپل منځي اعتماد مضبوط کړي او بارډر مینجمنټ سره سره ترهګرۍ مخنیوي او قاچاق په شان نور یو شمېر معاملې دي په ښه توګه هواري کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي دي په پاکستان کې د اوبو خور د زوړ نظام د اوبو د انتقال ناسم سیستم او د فصلونو د ناسم انتخاب له کبله ډېرې اوبه ضایع کیږي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکلي دي اروپایی اتحادیه چمتووالی نیسی چې د افغان حکومت او د وی وسلوار ډلې ترمنځ د امنیتی تړون لپاره میلیونونه ډالره ورکړي. د دواړو لیکونو مهم ټکی سره لمومن وړاندې کړي.
د امریکا غږ راډیو ویبپاڼه لیکي دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د اوبو معمولي بحران راغلی و. په دریابونو کې اوبه دومره کمې شوې وې چې د فصلونو اوبه خور لپاره کافي نه وې. خو بیا ګرمي زیاته شوه، په غرونو واورې ویلې شوې او په دریابونو کې اوبه درې چنده زیاتې شوې چې له وجې یې د ممکنه وچکالۍ له وجې د رامنځته کېدونکې تباهۍ مخه ونیول شوه. په دریابونو کې په ناڅاپي توګه د اوبو کمیدو او زیاتېدو وجه نړیواله تودوخه یادیږي، خو ښکاري نه چې په نږدې راتلونکي کې د دې مسلې مخنیوی وشي. په پاکستان کې د اوبو 90% ذخیرې د زراعت لپاره کارول کیږي، کومه چې ډېره لویه برخه ده، ځکه چې د نړۍ په اکثره هیوادونو کې اوسطاً 70% اوبه د کروندې لپاره استعمالیږي. په پاکستان کې د اوبو خور د زوړ نظام، د اوبو د انتقال ناسم سیستم او د فصلونو ناسم انتخاب وجه ډیره اوبه ضایع کیږي. بلخ واسې جنرال ورسپانه لیکي اروپایي اتحادیه چمتووالی نیسي چې د افغان حکومت او د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ د امنیتي تړون لپاره میلیونونه ډالره ورکړي. تمه ده له دې ګام سره به په جنگ ځپلي هیواد افغانستان کې نورې وسلوالې ډلې هم وهڅیږي چې له افغان حکومت سره د غشان تړون وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې جوګپور استازي فرانس مایکل ملبن ویلي دي د افغان حکومت له لورې د وړاندیز تر کتنې وروسته به دوی پریکړه کوي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د امنیتي تړون د عملي کولو په هدف پیسې ورکړي او که څنګه. امریکا او اتحادیانو یې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د شوي تړون هرکلی کړی. په دې وروستیو کلونو کې د حکمتیار اثر کم شوی و، خو د سولې خبرو ته د نوموړي راتګ یوه غټه خبره ده او نورې ډلې هم تشویقولی شي چې له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. خو پر دې امنیتي تړون انتقاد کوونکي وایي چې حکمتیار ډلې ته له ازالۍ ورکولو سره نور خلک اهم تشویقېدای شي چې دا رنګ د پیسو ترلاسه کولو لپاره وسله راپورته کړي. همداراز د افغانستان د پارلمان یو غړی وایي د حکمتیار په څیر جنګسالارو ته پیسې ورکول یو ناسم روایت رامنځته کول دي چې ناسمې نتیجې به رامنځته کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو څېړونکو د شام په ادلیب ښار کې دغه مشکوک کیمیاوي برید پاړه څېړنې پیل کړې دي چې لږ تر لږه 850 کسان پکې وژل شوي دي. د شام حکومت د اداره کړې ده چې ګندي دغه کیمیاوي برید چې دوی د کیمیاوي وسلې برید کړې ده. په دغه اړه باندې د یو راپور مهم ټکی د اجمل اناو.
ملګرو ملتونو د سوریې په ادلیب کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څېړنې پیل کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څېړنو کمیسون په یوې اعلامیه کې دا برید چې لږ تر لږه 850 کسان یې وژل غندلی. په اعلامیه کې د هغو روغتیایي تاسیساتو هدف ګرځول چیرې چې د دې برید قربانیان تر درملنې لاندې و هم غندل شوي او دا یې د جنګي جنایت سره برابر او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا په بروکسل کې خبریالانو ته وویل ټولې نښې نښانې داسې ښیي چې دا یو کیمیاوي برید دی او د هوا له لارې شوی. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پر دې پیښې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویان شان سپایسر ویلي دا برید ناوړه برید دی او له پامه نشي غورځېدی. نوموړي زیاته کړه د امریکا متحده ایالات باور لري چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد د دې برید مسؤل دی. خاغلی سپایسر وایي فکر کوم دا چې څوک دې د خپلو خلکو پر ضد د ښځو او ماشومانو په شمول له کیمیاوي وسلې کار واخلي داسې څه نه دي چې کوم متمدن هیواد پرې سترګې پټې کړي، وی مني او وی زغمي. فکر کوم دا داسې څه دي چې موږ نن ښه روښانه کړل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم ویلي چې بشر الاسد د دې ډلې وژنې مسؤل دی او پر هغوی چې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي غږ کړی چې د خپلو سیاسي، ستراتیژیکو او اخلاقي مسؤلیتونو په اړه یو وار بیا خبر وکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي که چیرې ثابته شي چې دا برید د سوریې حکومت کړی نو دا به له پوښتنې پرته جنګي جنایت وي او له دوی سره به یې حساب کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طایب اردوغان دا برید غیر انساني بللی چې د سولې خبرې له خطر سره مخ کولی شي. د ترکیې د جمهور ریاست سرچینو ویلي چې اردوغان دا خبرې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. د سوریې حکومت دا رد کړی چې کیمیاوي وسلې یې کارولی. ویلي دي دوی د خان شیخون په خارګوټ کې د ترهګرو د کیمیاوي وسلو یو ډیپو له منځه وړی. د سوریې حکومت په یوې اعلامیه کې ویلي دا برید د سوخو 222 روسی جنگی الوتکې په وسیله شوی چې د کیمیاوي وسلو د انتقال وړتیا نه لري. د سوریې پوځ هم د کیمیاوي وسلو کارول رد کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار برطانیې میشتې ډلې او د سوریې د طبي پاملرنې د ادارو ټولنې ویلي په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر له سلو پورته دی او د څلور سوو په شاوخوا کې نور ټپیان دي. رپورټونه وایي ګڼ ټپیان د تنفسي ستونزو سره مخ دي. په سوریه کې د دې کیمیاوي برید په اړه رپورټونه د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د سوریې او سیمې د راتلونکي په اړه د جوړیدونکي نړیوال کانفرنس څخه مخکې خبرېږي. د سوریې په شپږ کلنۍ کورنۍ جګړې کې تر اوسه لږ تر لږه 300,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
ملګري ملتونه وایي 50 تر 60 کلونو او میلیاردونو ډالرو ته اړتیا ده سو عراق او شام له ماینونو، چاودیدونکو موادو او نور مهماتو پاک شي. دغه سازمان وایي د دې کار ترسره کولو لپاره یوازې په عراق کې له کاله شاوخوا 180 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماین ضد خدماتو د ادارې مشر اګنس مارکیل وایي له 50 تر 60 کلونو وخت اړتیا ده څو عراق او سوریه له ځای پر ځای شویو ماینونو او چاودیدونکو موادو څخه پاک سي. مارکیلو د ماین پاکولو د نړیوال ورځې په مناسبت په یوې خبرې غونډه کې وویل لسګونه کلونو کار غواړي څو دغه هیوادونه تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اروپا په څیر ښکاره سي، چې لا تر اوسه هم هلته په ځینو برخو کې ناچاودیدلي مهمات موندل کېږي. د ملګرو ملتونو د ماین ضد خدماتو ادارې مشر د اټکل له مخې له هغو سیمو څخه چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې څخه نیول سوي دي د ماینونو، مهماتو او چاودیدونکو موادو د پاکولو لپاره په کال کې شاوخوا 180 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دې په وینا یوازې د عراق په موسل ښار کې د ماینونو پاکولو چارې په کال کې شاوخوا 50 میلیونه ډالر غواړي. عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ تلاف په ملاتړ له میاشتو راهیسې د اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د موسل ښار د بیرته نیولو په عملیاتو بوخت دي. د عراق پوځ په جنوري کې اعلان وکړ چې د موسل ختیځ برخه په بشپړ ډول له داعش وسلوالو تصفیه شوې او اوس د لویدیځو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. اګنس مارکیلو وایي د سوریې او عراق خوندي کول په لویه سطحه او ډیرو هلو ځلو ته اړتیا لري او دا کار ممکن بولي. د دې په خبره هر څومره ډیرې مالي سرچینې چې برابرې سي په هماغه اندازه به د ماین پاکولو ډیرې ډلې استخدام سي او عراقي پوځ به د ماینونو د خنثی کولو روزنه وویني. د ملګرو ملتونو د ماین پر ضد خدماتو د ادارې په باور تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د عراق او سوریې حکومتونو ته اختیارات او صلاحیتونه ورکړل سي څو خپل ستونزې په خپله حل کړي. دا حق کار دی چې د دې ادارې د مشر په خبره جرمني، فرانسې او بریتانیا د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ترسره کړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو.
د فریډم هاوس په نوم د جمهوریت د سارې داري خبرداري ورکړلې چې په مغرب کې په انتخاباتو کې د پاپولیست یا عوامي ګوندونو وسنی بریالیتوبونو په اروپا کې د بیقراری ویرې ډېرې کړې دي. په دغه اړه د مشال د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی دی. دغه راپور مهم ټکی و. د فریډم هاوس په نوم د جمهوریت د سار ادارې خبرداري ورکړه دی چې په مغرب کې په انتخاباتو کې د پاپولیست یا عوامي ګوندونو اوسنی بریالیتوبونو په اروپا کې د بیقراری ویرې ډېرې کړې دي. اداره وایي چې تیر کال برطانیې د اروپایي ټولنې نه د وتلو پریکړه وکړه. په هالینډ کې خلکو د یوکرین سره د اروپایي ټولنې د ملګری کېدو د لوزنامې پر ضد رایه ورکړې او په امریکا کې د ډونلډ ټرمپ غوندې یو داسې کاندید ولسمشر غوره شو چې د دې نه وړاندې په سیاست کې برخه نه واخیستې. دا ټولې داسې خبرې دي چې په نړۍ کې د ساړه جنگ نه وروسته د جوړ شوي کمزوري نظام په اړه شکونه راولاړي. دا معلومات فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې د پاپولیزم د دروغو لوس په نوم خبره کړې دي. دغه پروژې مشر ناتی شینکان د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ته ویلي دي د اروپایي ټولنې نه د برتانیې وتل او په امریکا کې د ټرمپ نوې انتظامیه په منځني او مشرقي اروپا او بلقان هیوادونو کې جمهوریت ضد پاپولیست ګوندونه نور زړور کړي دي. شینکان زیاته کړې ده چې اوس په دې سیمه کې یو شمېر سیاسي مشران داسې دي چې لیبرل جمهوري نظام ردوي او دا بیا د یو سختګیری ملت پالې سره یو ځای کوي چې په نتیجه کې د اروپا امن ته خطر پیښته. د جمهوریت د سار ادارې په دې راپور کې 2018 کال د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره د بریالیتوب کال بللی دی. چا چې په تیرو لسو کلونو کې د موجوده نظام د غیر مستحکم کولو لپاره په اروپا او امریکا کې په پټه د پاپولیست ګوندونو مرسته وکړه. په دې راپور کې د منځنی او مشرقي یورپ او بلقان د هغه نه ویشت هیوادونو سیاسي حالاتو ته کتنه شوې ده چې وړاندې د شوروي اتحاد برخه وه. راپور وایي په دوی کې 13 هیوادونه د جمهوریت له پلوه ښکته غورځېدلي دي او اوس ورپکې د غښتلي جمهوري نظامونو پر ځای غښتلي ټولواکه حکومتونه دي.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تان دی هله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
په سرینګر کې د محمد یعقوب شیخ په نوم د موسیقي استاد په لومړي ځل جنکو ته د تصوف موسیقي د تصوفي موسیقي زده کړې پیل کړې او لزګونه جنکی روزلې دي. د فرانس خبری ایجنس په دغه اړه راپور خپور کړی دی. نجیب امیر د راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
د فرانسې خبری اژانس د هند تر واک لاندې په کشمیر کې د تصوفي موسیقي په اړه یو مطلب خپور کړی چې په کې راغلي سو کال وړاندې چې تنکۍ پیغلې شبنم بشیر کله په لومړي ځل د کلاسیکي تصوفي موسیقي زده کړې پیلولې نو په پټه به سندرې ویلې ځکه چې د کورنۍ په نارینهو کې یو هم دې تاثیر نه و چې د شبنم هنر دی ومني. په کشمیر کې تر لسګونو کلونو پورې نارینهو په موسیقي راج کړی خو اوس داسې نه ده. د سوارلس کلنې شبنم استاد محمد یعقوب شیخ وای په یاده سیمه کې د یوې نجلۍ لخوا د کلاسیکي تصوفي موسیقۍ لومړی پلونه ایښودل شوی دی. شبنم د فرانسې خبری اژانس ته کیسه کوي او وای دوه میاشتې خپلې کورنۍ ته زارۍ وکړې چې د موسیقۍ زده کړو ته دې پرېښودل شي. وایي پلار یې ورته په دې شرط اجازه ورکړه چې د هغې د سکول زده کړې به نه اغېزمنې کېږي. اوس شبنم د څلورو نورو جونو او د یو سوارلس کلن هلک سره یو ځای په یو ګروپ کې د موسیقۍ زده کړې کوي. اژانس لیکي په کشمیر کې له کلونو راهیسې زرګونه خلک د اسلام د یو عرفاني مسلک تصوف پلویان دي. د دې مسلک پلویان د خپلو اولیاو په مزارونو د موسیقۍ او ګډاګانو له لارې روحاني سکون ترلاسه کوي. په تصوفي موسیقۍ کې د 15مې پیړۍ د کشمیري او فارسي شاعرانو دعایه کلامونه وړاندې کیږي خو دا ټولې سندرې د نارینه او هنرمندانو لخوا ویلې شوې وي. د شبنم استاد محمد یعقوب شیخ صوفي موسیقي د خپل مور طرف نه لنی کس خاص د کړی دا چې غلام محمد قالین باف نومیده او د یادې سیمې تر ټولو نامتو تصوفي موسیقي غږون کېو. دا د معمول خبره نه ده ځکه چې پلارونو به د خپلو زامنو ته موسیقي خودله خو د لونو زامنو ته به هیڅ کله نه خوده. شیخ محمد یعقوب د هیمالیا سیمې په دغه خیسته واده کې د تصوفي موسیقۍ د خوندي ساتلو لپاره ځوان کول ته د موسیقۍ زده کړې ورکول پیل کړي ځکه چې ځوانانو رب موسیقۍ ته مخه کړې و او دا ویره لیدل کېده چې تصوفي موسیقي به د خلکو له یاده ووځي. نوموړي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي ځوانانو او پیغلو ته په منظم انداز کې د موسیقۍ زده کړې کولی شي د موسیقۍ دغه لرغونی سبک له ورکېدو وژغوري. دا کار آسانه هم نه و. کله چې په لومړي ځل شیخ محمد یعقوب جنو ته د موسیقۍ زده کړې پیل کړې هم له ګاونډیانو او هم له پوځیانو یې مخالفت وشو او هغه څلور واره دې خبرې ته اړ شو چې خپل مرکز بل ځای ته بدل کړي. اوس هغه په دې توانېدلې چې 500 خزینو زده کوونکو ته تصوفي موسیقي وروخی که څه هم جونې له واده وروسته د خاوند تر واک لاندې شي او یوازې محدود تعداد یې دا اجازه ترلاسه کوي چې خپل هنر ته دوام ورکړي. تر څنګ په کشمیر کې ډیر کلاړې غړې وی او حکومت پر خلکو ګرځبندي اعلانوي. دا کار د موسیقي د زده کوونکو مخه هم نیسي. تیر کال تر سلورو میاشتو پورې زده کوونکو ونه توانیدل چې د کرفیو لوجې د موسیقي د زده کړې مرکز ته لاړ شي. د پولی بلې غاړې ته د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې د تصوفي موسیقۍ لپاره حالات سازگار دي. هلته د صوفي موسیقۍ ډلې پخوانی کلامونه د موسیقۍ د نو اوزارو سره وړاندې کوي. دوی تبله او ګیټار د یو بل سره بدرګه کړي دي. د فرانسې خبری اژانس لیکي کوک سټوډیو هم په پاکستان کې د تصوفي موسیقۍ د ودې لپاره مهم ګامونه پورته کړي دي. په دې بهیر کې میرمنې مهمه ونډه لري او د خلکو پام ځان ته اړولی دی. په سرینګر کې محمد یعقوب شیخ لا هم هیله مند دی چې د کشمیر ترنګلې وضع به د موسیقۍ د فعالیتونو مخه ونه نیسي. نوموړی وایي دوی هر هغه ځای ته د خپل هنر د ښکارولو لپاره ورځي چې ترې غوښتنه وشي او خپل دا کار ورته د عبادت په څیر ښکارېږي.
دا مشال ریډیو دا
په دې وروستیو کې د پاکستان خزانه وزارت د مالی چارو د خسارنې ادارې اف ایم یو یو راپور کې ویلي چې وسلوالې ډلې د نورو لارو ترڅنګ د منی لانډرینګ یا پیسو مینځلو او حوالی په ذریعه پیسې ترلاسه کوي. په دې توګه دوی خپل ترهګر فعالیتونه پر مخ بیایي. د امریکا بارنو چارو وزارت هم په دې اړه خپلې اندېښنې ښودلې دي. نور معلومات دې د بشیر ګواخ نه په دې راپور کې.
د الطاف خانانی په نامه یو پاکستانی صراف یا د پیسو پیر او پلور کاروبار کوونکی دا مهال په امریکا کې په دې تور په زندان کې دی چې د ترهګرو ډلو لپاره یې پیسو لیږلو کې مرسته کړې ده. د پاکستان خزانه وزارت د مالی چارو د څارنې ادارې فینانس مانیټرینګ یونټ دوه اونۍ وړاندې تیار کړي رپورټ کې ویلي چې دغلته وسلوالې ډلې له 15 میلیونو روپیو څخه تر 25 میلیونو روپیو پورې کلنی بجټ لري. امریکا غږ ریډیو د دې رپورټ په حواله ویلي چې د نورو سرچینو ترڅنګ وسلوال ډېرې پیسې د منی لانډرینګ او حواله سیستم له لارې ترلاسه کوي. منی لانډرینګ څه ته وایي او پاکستان کې ولی مخنیوی نه کیږي؟ د سیاسي اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی په دې اړه وایي
لانډر وی مینځل تا منی لانډرینګ مطلب دا چې بهر تا ول یو سی بیا وایي چې دا موږ بهر غټل دي او دا موږ راوړل. پاکستان کې د غټو خلکو نه څه پوسټ شي کولې، لہذا د دې مخنیوی ډیر ګران.
پاکستان کې 2015 کال کې ترهګرۍ ځپل لپاره اعلان شوی قومي اکشن پلان یو مهم هدف د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو ختمول خودل شوی، خو تیره میاشت د امریکایي بهرنیو چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل چې دا کار نه دی شوی. د وزارت په خبره پاکستان کې اړوند ادارې پوره وړتیا او یا هم د سیاسي هوډ نه درلودلو له وجې د ترهګرو مالی سرچینو بندولو کې پاتې راغلي. خو د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر په پارلمان کې د مالی چارو د کمیټې غړي طلال احمد چودري پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د لړکی بریا ترلاسه کړې ده.
د ترهګرو مالی لارو بندولو لپاره قانون جوړ شوی، عمل پر هم شوی دی. تر ډېر هدف ترهګرو ته د پیسو د رسیدو مخنیوی شوی دی، خو دا یو اوږد بهیر دی. په نړۍ کې چې کله هم داسې ترهګري پیل شوی نو د هغې ختمولو لپاره ډېر موده پکار وي.
د امریکایي بهرنیو چارو وزارت په رپورت کې راغلی چې په 2018 کال کې بهر میشتو پاکستانیانو 9.8 بلین ډالر خپل هیواد ته په قانوني توګه د بانکونو له لارې لیږلي وو، خو حکومتونه د هغو پیسو شمیر نشي ورکولی چې د حوالې له لارې استول کیږي. د دې وجه دا ده چې حواله کې د لیږونکي ترلاسه کوونکي او پیسو شمیره پټوي. اسلام آباد کې د یوې صرافۍ یا پیسو د پیر او پلور کاروبار کوونکي میا منظور مشال ریډیو ته وویل چې اوس ډیر خلک د حوالې له لارې پیسې نه لیږي.
اوس ورځ په ورځ ټولې دنیا کې سختی راځي کمپلاینس اوډیټ او منی لانډرینګ باندې. اوس دلته کې تپوس کیږي، مخکې به تپوس نه کېدلو چې تا پیسې دا ځای دې واخیستو یا ګاډی دا چرته و. اوس دلته کې حکومت تپوس کوي.
پاکستان کې د ترهګرې سره مبارزې قومي ادارې ناکټا د ویب سایټ تر مخه پر 2.5 وسلوالو ډلو او سختدریزو تنظیمونو بندیزونه لګیدلي او بانکي حسابونه یې کنګل شوي دي، خو دلته ځینو ډلو په بدل نامه خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډر سعد محمد خان وای تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ ضد پالیسی نوی بدل کړي د وسلوالو د پیسو او فعالیتونو مخه نشي نیول کېده.
عدالتی نظام کمزور دی،
ماسک پکې خلک پیسې میں سے استعمال کر رہے بہت زبردست اس میں دورم کمزوری شي او بل زمون پر ریاست کې د دغه خلکو هم اوچا زینو کې چې کوم باجی حادی قوتونه نه لري هم په اوچا زینو کې اثر رسوخ وي نو هغه خپل چې منظور نظر تنظیمونه دي چې هغه د استعمال نو هغه په وجه باندې هغه د پیسې وای نه سرګې پټول کیږي مختلف وجوهات باندې
د امریکای بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورت کې د افغانستان او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی چې جنایتکارانو او وسلوالو ډلو ته د پیسو رسیدو مخنیوي لپاره باید د قاچاق مخه ونیسي او په حوالو څارنه ډېره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو سرزو زمنګ همکار شانواز ترغزی ته او دغه معلومات تخلو قبایلی سیمو کې د فاټا سوپر لیگ په نوم باندې د بلابلو قبایلی سیمو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ سیالي دوام لري. شانواز تا ته ستړی مشویم په خیر کې دغه ټورنمنت یا دغه سیالو پاړه راته تازه معلومات راکې چې د کوم کوم سیمو ترمنځ میچونه وشو او څه پوزیشن دی دغه لوبغاړو د دې د ټیمونو. زه تمنا ګونیر سه خوشاله اوسېږم.
زم دغه اوس د کرکټ سپورټس کمپلیکس باجوړ څخه د لاغې نه لږ بهر راوتلې ما تر دې دمه چې کومه لو بشو د پرای کې باجوړ ننګیالي چې کوم سیم دی هغه پکې اویا رنځونه کړی او دغه سلور کلاړین اوټ شو دغه سلور لوغاری اوټ شو اوس چې کوم د باجوړ سي باجوړ بلو کرکټ ټیم چې کوم دی نو هغه ولر دی هغه ته دریش کې ته منډي ارزونه چې کوم دی هغه د غشن د پاره په خري دغه میچ لا هم په باجوړ لوی سپورټ کمپلیکس کې روان دی. د دې نوران دی په باجوړ جنسي کې پرونه د غلو وځي کوم شروع شوې ده نو پرونه هم په کې درې میچونه شو چې په هغه کې یو میچ با خیره سر تر رسیدلی دوه میچونه د باران د شروع کېدو د عمله ادا ته یې په نیمای کې ټای شو او یاد هغه فیصله پران ریټ باندې شو هغه پرون شو نن دغه درې میچ کوم د باجوړ جنسي په دغه لوی سپورټ کمپلیکس هر سپورټ کمپلیکس کې روان دی نو هغه کې نن دوه میچونه شوې دي او دا خیرنه مې لا هم دوام لري.
دا میچونه واز باجوړ په دغه لوبو میدان کې کیږي د نور قبایلی سیمو کې د میچونه روان دي.
جی دغه د باجوړ ایجنسی په خاص کمپلیکس کې روان دي او په دې خاص سپورت کمپلیکس کې د باجوړ ایجنسی د پیښور او د محمود ایجنسی کرکټ لوبغاړي چې کوم دي هم پکې برخه اخلي او هم د ترازی
دي
ترته د خیبر ایجنسی په جمهور سپورت کمپلیکس کې او په جنوبي وزیرستان کې هم دغه مختلفو گراوندونو باندې دغه لوبي روان دي.
ډیر مننه شانواز ډیر آباد سه اوریدونکو سرازو د دې وخت مهم خبرونو ته نیس اجمل خبرونه وړاندې.
د پنجاب په لاور کې د مردم شماره عملی پر یو گاڑی بریت کې د سلور امنیتی سرتیرو په ګډون لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او نورلس نور زخمیان دي. د پنجاب حکومت ویان ملک محمد احمد مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ځانمرګي بریت و. د تحریک طالبان پاکستان محمد خراسانی د بریت ذمواري منلې. د شمالي وزیرستان ډانډې درپخیل سیمې مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتي چې زر تر زره د خپلو کورونو ته ستانه کړي ګنې په احتجاج به لاس پورې کړي. د جرګې یو ګډونوال او قبایلي مشر اشرف خان نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې نور د دوی کورونه ړنګول بند کړي. حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاړه چنار بمی چاودنې وروسته د دې سیمې د خوندي ساتلو لپاره حکومتي چارواکو یو امنیتي پلان تیار کړی دی. د پاړه چنار ښار پولیټیکل محرر زاید نن مشال ریډیو ته وویل چې ښار ته پتلونکو لارو به نورې چک پوسټ جوړول شي. په خبر هاي کورټ حکم ورکړی چې د سرشمرنې په فارم کې د پچترال کې میشته کلاشیانو لپاره خانه جوړ کړل شي. د وروستیو کې کلاشیانو د سرشمرنې په فارم کې د کلاشي مذهب خانې د نه شاملېدو پر ضد په خبر هاي کورټ کې درخواست جمع کړې وو. د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې بیګا یو شمیر وسلوالو طالبانو د یاد ولایت د بند سردې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوسټه برید کړی وو چې پکې شپږ وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیورنډ کرښه یو ملي موضوع ده او په دې حق له افغان دولت د پریکړې کولو صلاحیت نه لري. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکه مستهنی نن په کابل کې خبریالانو ته وکړه. په عراق کې امنیتي او د روغتیا چارواکي وایي چې په تکریت خار کې د داعش وسلوالې ډلې په برید کې د مړو شمېره یو دیرشو ته رسېدلې او په دې پېښه کې څلوېښت کسان زخمیان شوي دي. او نن د عراق له بخنه غواړم او نن د ایران له شمال مغربي ښار مشهد سره نږدې په زلزله کې دوه تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. په ریکټر پیمانه د زلزلې شدت 6.1 ښودل شوی دی.
اوردون کوم در سر زمون دن خبرونه پای تر سی سبب الخير 9 بجه د نورو معلومات او راپورونو تبصرو خبرونو سر رازو کو تاسو په دغه چپو پاتې شوی د ډیو ریډیو نشرات او ریډیو شی هم د مشال ریډیو د دی روانو خبرونو نه خپل کوربا شاهین بنيري د خبرونو ویان د انیس اجمل او زمون ټکنیکی مرستال اکرام مسکنیار ل اجازه ورکې د الله پامان.